څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. السلام علیکم. د واشنگتن په تور لیست کې مو د شپږو جګپوړیو پخوانیو طالبانو د داخلېدو په اړه د کابل نظر اخیستې موضوع مو د سیاسي چارو له یوه کتونکي سره هم شریکه کړې ده. د افغانستان په اړه نورګڼ مطالب تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
افغان حکومت د امریکا لخوا په تور لیست کې د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په تور د شپږو کسانو د شاملولو هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر ویلي د مسلمانانو ضد هغو ویډیوګانو د بیا ټویټ کولو له کبله به بخښنه وغواړي چې په اصل کې د بریتانیا یوې شي اړخي ډلې مشر خپره کړې وه. او د جنوبي کوریا د میریانګ شهر په یو روغتون کې اورلګیدنې تر څلوېښتو زیات کسان مړه کړي. افغان حکومت د امریکا لخوا په تور لیست کې د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په تور د شپږو کسانو د شاملولو هرکلی وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو شپږ تنه په افغانستان کې د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په تور د تروریستانو په لیست کې شامل کړي. په دې ډلې کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان بانک مشر عبدالصمد ثانی او نور مشران هم شامل دي. د ده او نورو په اړه ویل سوي چې افراطي وسله والو ته یې مالي مرستې او وسلې چمتو کړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پر ایتلافیزو واکونو په بریدونو کې ښکېل بلل سوي. د جمهوري ریاست ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل
ما انتظار داریم که اقدامات علیه گروه تروریستی
مشتمل رو چې پر تروریستی ډلو او د هغو هیوادونو پر ضد چې د تروریستی ډلو ملاتړ کوي شدید اقدامات وشي، ځکه چې د تروریستی ډلو د آزاد فعالیت دوام کیدای شي سیمې او ټولو هیوادونو ته یو ګواښ وي.
د امریکا د خزانه وزارت یو لوړ پوړي چارواکي میرمن سیګال مندل کرویلی پر دغو کسانو د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ د پالیسي د ملاتړ لمخې پرون بندیزونه ولګول سول. په ننګرهار کې یو ډله دینی عالمانو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن ماسسې پر دفتر وروستی برید د افغانستان د دښمنانو کار وباله. یوه ډله افراطي وسلوالو د چهارشنبې پر ورځ پر دغه دفتر حمله وکړه. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس عبدالظاهر حقانی په جلال آباد کې په پرونی غونډه کې غوښتنه وکړه چې د بهرنیو استخباراتي استخبارات د سیسې د شندسي
د وطن دشمنان دام نشي زغملای چې زمون وطن کې مرستي وشي، اطفال سره وشي، د اطفال د حمایت هغه موسسات یا کار کوي هغه تقوی شي، د هغه ساتنه وشي. د نړۍ او دلانګ د همسایه ملکونو د استخباراتي کړیو داسي بل شندکو په شریکه شندکو.
د ماشومانو د ملاتړ ادارې پرون ویل چې څومره ژر ممکنه وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. دغه ادارې ویلي په هغه حمله کې د دوی څلور کارکوونکي وژل سوي. د ننګرهار چارواکو د شاوخوا شلو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز کې پر یوه جومات د دولت د وسلوالو مخالفانو د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله شپږ ماشومان وژل سوي او درې تنه ټپیان دي. د والي ویان عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د هوان دغه مرمۍ نن سهار په قرهباغي سیمه کې پر یوه جماعت وشتلې چې له کابله یې په دې جماعت کې هغه ماشومان وژل سوي چې په زده کړه بوخت و. نوموړی وایي چې د دغو ماشومانو عمرونه د دولسو کلونو په شاوخوا کې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د مسلمانانو ضد هغو ویډیوګانو د بیا ټویټ کولو له کبله به بخښنه وغواړي چې په اصل کې د بریتانیا د یوې شي اړخي افراطي ډلې مشر خپره کړې وه. ډونالډ ټرمپ د بریتانیا یو ټلویزیون ته نن وویل د هغو ویډیوګانو د خپرېدو یې په بریتانیا کې د چا د سپکاوي نیت نه درلود. ټرمپ ویلي د دې افراطي ډلې په اړه یې هیڅ معلومات نه درلودل او د هغو ویډیوګانو بیا ټویټ کول د هغوی د محتوا د تایید په معنا نه دي. ډونالډ ټرمپ چې په ټویټر کې 1.5 میلیون فالوورز لري په نومبر میاشت کې د هغو ویډیوګانو په بیا ټویټ کولو سره چې د مسلمانانو پر ضد وي په بریتانیا کې د خلکو غوسه وپاروله. د جنوبي کوریا د میریانګ شهر په یوه روغتون کې اورلګیدنې لږ تر لږه 1.3 کسان مړه کړي دي. د استراري ادارې چارواکو نن یانهاب خبري اژانس ته ویلي لسګونه نور کسان په دې اورلګیدنې کې ټپیان سوي دي. چارواکي وایي ګومان کوي چې اور د سیجونګ په نوم د روغتون د 15 پوړیزې ودانۍ په اول منزل کې چې د روغتون عجلت څنګه پکې و لګیدلی دی. رویټرز اجانس راپور ورکړی چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو له بندیزونو په احتمالي سرغړونې د روسیې له بندرونو جاپان او جنوبي کوریا ته د ډبرو سکاره صادر کړي دي. رویټرز په خپل پرونی راپور کې د غربي اروپا د دریو استخباراتي چارواکو په حواله چې نمونې نه دي اخیستل سوي دا خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اګست میاشت کې د شمالي کوریا د ډبرو سکرو صادرات منع اعلان کړل. دا د شمالي کوریا له پټو سرچینو ګڼل کېږي چې په بدل کې له بهره پیسې ترلاسه کولې. پر دغو صادراتو وروسته له هغې بندیزونه ولګول سول چې شمالي کوریا له موجوده بندیزونو په سرغړېونی د بالستیک میزایل آزموینه وکړه. په چک جمهوریت کې نن رای ورکوونکي د جمهور ریاست په دویم ځلې انتخاباتو کې چې دوی ورځې به دوام کوي خپلې رای کاروي. دغو انتخاباتو ته اروپا پلاوه کاندید یا هیج دراهوش او برحال ولسمشر پخوانی کمونیست میلوش زیمان ولاړ دي. په اروپایي ټولنه او د ناټو په غړو هیوادونو کې نظر پوښتنې شوي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سخته سیالي روانه وي. او یو روسی وګړی چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو لخوا نیول سوی وو پلاس کلبان محکوم سو. په سیمه کې یوه محکمې پرون ویکتور اگیوف په تروریزم او د غیر قانوني وسلو په درلودلو محکوم کړ. دغه روسي وګړي مدافع وکیل هم نن په فیسبوک کې دا خبر تایید کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د طالبان او حقانی شبکې شپږ غړي د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړل. کابل د دې پریکړې هر کلی وکړ.
در ایمان فشار تحریم ها یک از گزینه ها هست و ما استقبال میکنیم.
با خبرونه که مو هم دا موضوع د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره هم شریکه کړي.
کله چې موږ د شپږ نفرو طالبانو یا هم حقانی شبکې په غړو دا کاونټونو په سیدو خبره کوو چې دوی مستقیم تاثیر پر پاکستان باندې کوي یا دوی پورې اړوند کاونټونه دي.
پروزګان کې مو د امنیتي ځواکونو او یو زورواکي له لانجې خبره وو. د خوست چارواکي وایي له پاکستانه به تر دې وروسته د چرګانو د وارداتو مخه ونیسي.
خوست د تخمي او د غوښینو چرګانو د تولید له نقطې نظر نه تقریبا پر خپل ځان باندې متکی ده.
د اسدیا وبریدون کې پروګرام هم لرو او پکې ساسو په شخص سبب شبي پیغامونه خبرو. افغان حکومت په تور لیست کې د حقانی شبکې د دوو غړیو د پګړون د څلورو طالب چارواکو د شاملې دوه هر کله کوي. د جمهور رئیس د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې ازادي رډیو ته وویل چې افغان حکومت پر تروریستي ډلو او هغو هیوادونو چې ملاتړ کوي د لا زیاتو فشارونو د راوستو تمه لري. د امریکا متحده ایالاتونو تیره ورځ د حقانی شبکې دوه غړي او څلور طالب چارواکي په تور لیست کې شامل کړل. له کابل د ازادي رډیو خبريال حدیث پردیس راپور لري.
افغان حکومت وی تل پر تروریستي ډلو او هغو هیوادونو چې ملاتړ کوي د فشار غوښتنه کړي او په دې برخه کې د امریکا له وروستي اقدام هم هرکلی کوي. د جمهور رئیس ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پر تروریستي ډلو فشار ځکه مهم دی چې د فعالیتونو دوام د سیمې او نړۍ ثبات ګواښي.
درې اعمال فشار تحریم ها یک از گزینه ها هست.
دوی وی پر تروریستانو د فشار راوړلو په برخه کې بندیزونه هم یو انتخاب دی. ملاتړ کوي او موږ تمه لرو چې پر تروریستي ډلو او هغو هیوادونو چې ملاتړ کوي اقدامات زیات او نور هم شدید شي، ځکه په آزاد توګه د تروریستي ډلو د فعالیتونو دوام کولای شي د سیمې او ټولو هیوادونو امنیت لږ وخت سره مخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو یو ورځ وړاندې یعنی د پنځشنبه په ورځ د حقانی شبکې دوه غړي او څلور طالب چارواکي په تور لیست کې شامل کړل چې په خبرې ټول په پاکستان کې ژوند کوي. د تروریزم او د مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د مالی وزارت مرستیالي ویلي چې په تور لیست کې شامل شوي کسان له ائتلافي ځواکونو سره په جګړې او د طالبانو حقانی شبکې په مالی تمویل کې لاس درلود. په هغه اعلامیه کې چې د همدې موضوع په اړه د امریکا له مالی وزارت څخه خبره شوې راغلي چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو حقانی شبکې د زالو د ختمولو او د هغوی د مالی سرچینو د بندولو لپاره د امریکا سره ګډ کار وکړي. عبدالبصیر حافظ محمد پوپلزی، عبدالسمد مولوی، عنایت الله فقیر محمد، ګل خان حمیدی هغه کسان دي چې نمونه د امریکا لوري په تور لیست کې شامل شوی دي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي کڅه هم د امریکا له دغه اقدام هرکلی کوي، خو د افرادو پر ځای پر پاکستان د فشار راوړلو د زیاتولو غوښتنه کوي. د ولسی جرګې غړی عبدالحیا خونزاده
طالب او داعش ډلې مکمل ډول صحیح د دوی هغه اصلي مرکزونه چې په پاکستان کې دي هغه پناهګاه ځایونه هغه هغه له منځه وی نه وړل شي او په دوی باندې زیات فشار هلته را نه وړل شي. فکر نه کوم چې طالب اصول ته عاجز
د ښاغلي اخونزاده په خبره وروستیو اقداماتو ته په کتو دا د افغانانو لپاره ښه زیری دی چې امریکایان غواړي د فشار له لارې پاکستان په افغان سوله کې همکاري ته اړ کړي، خو باید دغه فشارونه همداشان دوام ومومي.
د امریکا متحده ایالاتونو شپږ تنه په تور لیست کې شامل کړل. څلور طالبان دي او دوه تنه هم د حقانی شبکې. د دې پریکړې لپاره د امریکا خزانه وزارت په خپل اعلامیه کې دوه علتونه یاد کړي دي، یو د طالبان او حقانی شبکې ملاتړ او له پاکستان سره د هغوی اړیکې. د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو د کتونکو انتظار خادم نظر راخلو.
کوم مالی سرچینې چې دوی په دنیا کې لري یا هغه باید وچ ځکه دوی په دې باندې اوس باور شوي دي، پیله دې چې دوی د طالبانو سره جګړه وکړي، دوی به د طالبانو د سرچینو د اوسېدا لپاره کار کوي. په دې پخوا هم تقریبا 2000 نړیوال بانکي اکاونټونه چې په طالبانو پورې تړلي وو هغه موقوف شوي او فری شوي وو. دا د هغه پروګرامونو لړۍ ده کله چې تاسو دغه شپږ کرو نفر طالبانو او دوه نفر د حقاني شبکې د غو د بانک اکاونټونو د پیسو خبر ووینئ. تر دې هغه پورې غوښتو چې پر مالی چارو پورې د پات تر د اوس امریکا په دې کې پوښتنه ده خو هم د افغانستان بعضي تحلیلګران او یا هم افغاني حکومت بعضي چارواکو خدای خبره کوله چې پر طالبانو په تاسو فشار راوړي راوړي نو د افغانستان سره د څه خبره وکړي چې دا د اوس نو هغه خبر په یقین کې دی.
بله خادم صاحب، او تاسو فکر کوئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اقدام په اوسنیو شرایطو کې چې په پاکستان د فشار موضوع مطرح کیږي څومره د افغانستان او سیمې له ثبات سره مرسته کولای شي؟
په خو هم اوس هم په بعضو اذهانو کې د طالب او د پاکستان نوم لازم ملزوم یادېږي، داسې بحث چې ګواکې پاکستان یعنی طالب او طالب یعنی پاکستان یا دا پر دلایلو باندې مبتنی وي او یا همدا یوازې افواه دي. هر څه چې وي دا د خپل خلکو خپل قضاوت. کله چې موږ د شپږ نفرو طالبانو یا هم حقانی شبکې د غړو د اکاونټونو فریز کېدو خبره کوو، د دې مستقیم تاثیر پر پاکستان باندې نه کوي چې دا دوی پورې اړوند اکاونټونه دي. ولې کله چې دغسې اکاونټونه فریز کېږي او شپږ نفره تورلسته چوکي دا په خپل ذات کې پاکستان ته هم یو انتباه دی او یو اختاریه ده چې موږ په ستاسو په وړاندې باندې له جدي اقدامات وکړه خو د طالبانو اکاونټونه هم فریز کړو، ستاسو مالي سرچینې هم ودرو او هغه ډیپلوماټیکې اړیکې چې دنیا سره دي هغه هم توقف کوو، ستاسو په وړاندې باندې نړیوال لابي هم کوو. نو اصلا دا په خپل ذات د پاکستان لپاره یو پیغام دی.
بلې خادم صاحب، روسي پښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه چې د امریکا دغه اقدام په یو شکل پاکستان ته یو اختاریه ده، نو څه فکر کوئ چې پاکستان هم تاسو به تر معلومات کیږي چې اوس په سیمه کې نور ملګری هیوادونه لري او لاغوي سره اړیکې کړي دي، نو کیدای شي چې د همدغه اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان هغه فشارونه چې د امریکا لخوا پرې راول کیږي هغه ته د غاړه کیږي؟
لور خا هیڅ کله پاکستان او امریکا اړي کې پت حالت ته نشي رسیدلی. معنا دا ده چې مخفل عام دا ده چې پاکستان او امریکا سره دومره جدا کېدای نه شي چې هغه د بل طرف ته مخواړي. دویم په سیمه کې کوم هېوادونه دي هغه په هیڅ شکل باندې د پاکستان د امریکا معاوضه نه شي ګرځېدلی.
د سیاسي چارو لکتونکو انتظار خادم سره مو د ازادي راډیو د خبريال حدیث پردیس مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مشانو جرګې یو غړی تور پوری کوي چې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې زور واکان له مصالح کسانو سره په زور د امنیت قمندانۍ دریم کنډکټن نه وتلی او هغه یې نیولې دی. لسمی د ساجی راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
روزګان کې پر امنیتي ځواکونو له یوې خوا د طالبانو بریدونه او له بلې خوا د زورواکو بریدونه پر وسلوالو طالبانو سربېره و زورواکي هم پر وسلو سنبال دي او له ډاره پرته پر پولیسو بریدونه کوي. په مشرانو جرګه کې د روزګان د خلکو استازي محمد انی پانیپی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو زورواکي چې شاه محمد نومیږي له خپلو مصلحو کسانو سره د امنیت قمندانۍ دریم کنډکټ په زور نوتلی او د کنډکټ کمانډانه تر وهلو ډبولو وروسته له دندې شړلې او خپل د کنډک پر چوکۍ کښېنستلې دي. نوموړي وایي دغه کسان له مرکز د یو شمیر کسانو له لورې حمایه کیږي خو له کورنۍ چارو وزارت او امنیت شورا څخه غوښتنه کوي چې په دیاړه خپل قانوني اجرات وکړي.
تېره ورځ دا موضوع پیښه شوې ده چې د دریم کرندې قومندان د غیر مسول خلکو د خواڅخه چې دا کېږي چې دا پخوا د دې کرندې قومندانو کندک قومندان چې شامت نه دی د هغه او د هغه د انډیوالانو د خواڅخه دوی خالي سره شوی دي ول شوی دي څنګه وسله انتسم شوې ده زما د داخلي څخه خصوصا د قومندان د امیر روزګان څخه زما د جدن خواهش نیسي د دې قصوروی مخه ونیسي.
ښاغلی انیپی په ټوله کې د اروزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده چې ګڼي د وسلوالو له حملو خوندي نه دي او خلک یې په ناوړه وضعیت کې راګیر دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دریم کنډک قومندان او دغه راتله شاه محمد سره هم خبرې وکړو، خو د پوره پوره هڅو سره بیا هم بریالي نه سو. د اروزګان ولایتي چارواکي هم په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو مرکزي دولت د موضوع د څېړلو ژمنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه له دې موضوع خبر نه دي. نوموړي وایي که چیرې دغه ډول پېښه رامنځته سوې وي نو دوی به ولایت ته یو پلاوی واستوي او له عاملینو سره به قانوني چلند وکړي.
په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د خپل کوم اطلاع چې تاسو یې طریقه به یې اخیستي د دې اړه به جدي پلټنې کېږي او که چېرته واقعا همدغسې مورد واقع شوی وي لکه څنګه چې تاسو یاده که او د همدغې ولایت مشرانو یاده کړې ده د قوانینو په رڼا کې به د همدغې قومندان سره به جدي برخورد کېږي.
له سیمې هم راپورونه ښیي چې تېره ورځ په ترینکوټ کې دریم کنډک د زورواکو لخوا په زور نیول سوی دی. د یادونې وړ ده چې شاه محمد له دې مخکې د پولیسو د دغه دریم کنډک قومندان وو او له تېرو څو میاشتو راهیسې له دندې لرې کړل شوی وو او دا مهال یې کومه دنده نه لرله.
په ننګرهار کې دیني عالمانو د ماشومانو د خوندیتوب پر ادارې یا سیف د چلډرن دله ایس بریټ وخانده د چاشنبه پورس پر دې مؤسسه د بریټ پر مهال لشتر لژلستنه وشل شول او پلس کو نور ټپیان شول. دا سدیرډو د مشال څنګه خبريال باس محمد عابد څخه نور تفصيل اور.
د پنشنبه پورس د ننګرهار دینی عالمانو د رسنیو په دفتر کې په یو مطبوعاتي ناسته کې د چاشنبه پورس په جلال آباد ښار کې د ماشومانو د خوندیتوب په اداره وسلوال بریټ په سختو ټکو کې وغاند او عاملین د اسلام له دایرې خارج وګڼل. د ننګرهار د اج ارشاد او اوقاف رئیس عبدالظاهر اقانی د ماشومانو د خوندیتوب په اداره بریټ د سیمې د استخباراتي کړیو کاروبال او د دینی عالمانو او ولسونو یې وغوښتل چې په ګډه دغه شان دسیسې شنډې کړي.
د وطن دشمنان دام نشي زغملی چې زمونږ وطن کې مرستې وشي، اطفالو سره وشي، د اطفالو د حمایې هغه موسسات چې کار کوي هغه تقوی شي، د هغه ساتنه وشي. زمونږ علماو، زمونږ ولسونو او زمونږ ټول افغانستان باندې غږ داله باید دغه سی وحشی انسانانو او دغه د سیسی د نړۍ او دلانګ د همسایه ملکونو د استخباراتي کړیو داسي باید شنډی کو بشری کې شنډی کو. نو د ماشومان سره مینا محبت داد اسلام د اصول نه اصل لا
دی وای چې په هر ځای کې بر نه حق انسانان وژل کیږي په اسلام کې ناروا عمل ګڼل کیږي.
مونږ د افغانستان علما دا وایو مسلمانانو وژنه، انتحار او انفجار په اسلامي هیوادونو کې دا ټول حرام. په پاکستان کې چې عام مسلمانان وژل کیږي دا انتحار او انفجار مونږ ناروا ګڼو. اما دوی باندې تعصب کوو چې په افغانستان کې د انتحار او انفجار شهادت ورته وایي، دلته چې ما وژنې جهاد ورته وایي، دا د دین سره خیانت نه ده.
د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنغړی مولوي نثار احمد وایي چې افغان ماشومان حق لري چې زده کړې وکړي او له نړیوالو مرستو برخمن شي.
پیخې دي که نورې پیخې دي که مخکې شوي دي، موږ د دې ټولو چې کوم دی مزمت کوو په دې ریاستونو کې زموږ په دې موسساتو کې زموږ د ولسونو بچې کار کوي. نه غواړي دښمن په افغانستان کې د ښه معارف وي، دا نه غواړي دوی. هغه ماشومان چې د هغوی د تعلیم دپاره دنیاوال چې کوم دی ادارې چلو د هغې ماشومانو ته قلم ورکوي، هغوی ته کتابچه ورکوي. نه غواړي زموږ بعضې ګاونډي یتیمان په خپو باندې ودرېږي.
د ذکر وړ ده چې په جلال آباد کې د ماشومانو د خوندیتوب په اداره برید چې داعش وسلوالو یې مسؤلیت منلی و پر پنځو بریدګرو سربیره د دوه سرتیرو په ګډون پکې پنځه تنه وژل شوي وو او تر پنځه ویشتنو پورې پکې ټپیان شوي هم وو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خوست چارواکی وایي چې دغه ولایت وبخښي د غوښینو او تخمي چرګانو لاړخه پر ځان بسیا شوی او تر دې وروسته به خوست له پاکستان څخه د چرګانو د واردولو مخه ونیسي. نجیب الله لوخیل له خوست راپور لري.
د خوست چارواکو له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې له پاکستان څخه یاد ولایت ته د چرګانو د واردولو مخه ونیسي. د چهارشنبه په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د چرګانو د فارم لرونکو په یوه غونډه کې وویل چې خوست ته د پاکستان څخه د چرګانو واردېدل د دې ولایت د مارکیټ او پانګوالو په زیان دي. خوست والي زیاته کړه یاد ولایت د نورو سیمو چرګانو ته اړتیا نه لري او په دې برخه کې ځان بسیاینې ته نږدې شوی دی.
تر اوسه پورې زموږ د ګاونډ هیواد پاکستان نه چرګان په خاصه توګه وخین چرګان واردېږي چې دا زموږ مارکیټ ته او زموږ پانګوالو ته لویه صدمه ده. بنا انز د ولایتي ادارې په استازیتوب ډاډ ورکوم او په اړوند ټولو امنیتي او نورو زیربت اداراتو باندې غږ کوم چې نور په خوست کې اړتیا نشته. خوست د تخمي او د غوښینو چرګانو د تولید له نقطې نظر نه تقریبا پر خپل ځان باندې متکی ده، بلکې باور لرم چې نور ولایتونو ته به هم خپل تولیدات ولیږو.
خوست والی زیاته کړه د چرګانو فارم لرونکي دي د پاکستاني چرګانو د بندولو لپاره ژر تر ژره ارسپاڼه وروسپاري تر څو ولایت مقام په رسمي ډول سرحدي ځواکونو ته د هغې د مخنیوي امر ورکړي. په خوست کې د چرګانو فارم لرونکو د چرګانو د چټک توزیع له شرکت سره قرارداد وکړ چې د وزن په حساب په نقد له فارم لرونکو چرګان اخلي او وروسته به مارکیټ ته وړاندې کوي. د یاد شرکت مشر نصیر الله حساس ویل چې
ډېر مشکلات دوی ته رسېدل دي. وجنه د پاکستان د چرګو د وجنه چې یو خې بازار ته نه اشغالولو او دویم دا چې هغه سره امراض انتقالېدل.
د خوست یو تر فارم لرونکي ویل چې په خوا د دوی مهمه ستونزه په نقد د چرګانو د خرڅولو وه.
فارم لرونکي مخکې د زیاتو ستونزو سره مخامخ وو چې واستونځي د مارکیټینګ وکړه به چې دوی چوکړې ورسېدل دوی به چکله خرڅول نو د تجارو لپاره په دوی باندې ډول ډول شرایط کې خدل کېدل. نو که چېرته دا شرکت په مخ لاړ شي نو زموږ دا ستونزه به حل شي. زموږ چوکړه به په وخت خرڅ او موږ ته به اجره په وخت رسېدلې.
د خوست د کرنې او مالدارۍ د برخې مسؤلین وایي چې دا مهال په یاد ولایت کې 1500 د غوښینو چرګانو منځني او کوچني فارمونه موجود دي چې د اونیم لکه په حدودو کې چرګان تولیدوي او بازار ته عرضه کوي. په یادو فارمونو خواوشا 1 میلیارد افغانۍ پانګونه شوې ده چې د چارواکو په وینا دا د افغانستان په داخلي تولیداتو په ځانګړي ډول د غوښینو او تخمي چرګانو د صنعت په پیاوړتیا کې اساسي رول لري.
وړاندې مو د روغتیا په اړه په امریکا کې له یوه مهم کشف خبره وو، خو اوس هم امریکا کې پاتې شو او یوه سیاسي موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتو پر ماسکو ټینګار کړی دی چې برما یا میانمار ته د جنگي الوتکو د مرستې په اړه پر خپلې موافقې بیا غور وکړي. روسي چارواکو ویلي چې دوی به د میانمار پر پوځ شپږ جنگي جټ الوتکې وپلوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیا او میانمار دواړه باید د وسلو پر ځای په میانمار کې د بحران پر سوله ییز حل لارې غور وکړي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوسټي ویلي چې برما لیوالتیا لري چې د خپل پوز لپاره د جنگي الوتکو ترڅنګ د روسیې څخه ځمکني او سمندري پوځي وسایط هم وپلوري. د روسیې دفاع وزارت د رواني اونۍ په سر کې ویلي و چې دوی به پر برما یا میانمار شپږ سوخوی سو دیرش ډوله جنگي الوتکې وپلوري. د روسیې دولتي خبري اژانس ایترتاس د دفاع وزارت مرستیال تورن جنرال الکساندر فومین له قوله لیکلي چې وایي دغه الوتکې به د میانمار د هوایي ځواکونو عمده جنگي ځواک وي چې وبه کولی سي د دغه هیواد ځمکني بشپړتیا پرې خوندي سي او د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي. دغه هیواد چې د آسیا په جنوب ختیځ کې موقعیت لري د نژادي شخړو له کبله له بې ثباتۍ سره مخامخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناورت پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی داسې لنجمن راپورونه اوریدلي چې روسیه غواړي پر برما یا میانمار شپږ سو دیرش ډوله الوتکې وپلوري. هغې ویلي که چیرې دا راپورونه تایید سي نو دا به یوه بله یادونه وي چې ښیي روسیه په پرله پسې ډول د هغو پوځونو د تجهیز هڅه کوي چې په ښکاره له بشري حقونو سرغړونه کوي. دا وایي په داسې حال کې چې روسیه وایي په برما کې د بحران د هواري لپاره د رغنده مذاکراتو غوښتونکې ده، خو د دغه هیواد پوځ د پرمختللي پوځ ټکنالوژي پلور که رښتیا وي بل څه ښیي. له همدې کبله دغې امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا د میانمار او روسي دواړو پر حکومتونو رغ کوي چې د وسلو پلورلو پر چارې بیا غور وکړي او د برما د بحران د هواري لپاره د سولي زی حل لارې هڅو ته پر خپل ژمنو پاتې سي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې د برما په راخین ایالت کې پر روهینګیا مسلمانانو د دغه هیواد د حکومت اقدامات د نژادي تصفیه ښکارندوی کوي. د دغه هیواد په شمالي ولایت راخین کې تاوتریخوالی د تیر کال په وروستیو کې وروسته لاغه پیل سو چې پوځ د روهینګیا پر مسلمانانو بریدونه پیل کړل چې له کبله یې نږدې 200,000 کسان ګاونډي بنګلادیش ته کډه سول. د میانمار حکومت د ملکي وګړو په نشه کول ردوي او وایي چې دوی په مستقیم ډول هغه یاغیان په نشه کړي چې د حکومت پر ضد راپورته سوي او پر څو پوستو یې بریدونه وکړل. د امریکا حکومت د برما دغه اقدام غندلی او پر نورو هیوادونو یې ژغ کړی و چې پر برما یا میانمار د وسلو پلورل وځنډوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په لسکونو کلونه د جنو ناروغیو د تشخیص یو مهمه وسیله اکسری یادیده. بیا د ام آر آی په څیر پرمختللې وسیله پیدا شوه. اوس ساینس پوهانو په دې ډګر کې یو بل مهم ګام اخیستی. له عصمت څاروان اورو.
په امریکا کې څېړونکو داسې پروجیکټر جوړ کړی چې د انسان د بدن غړي د هغه پر پوستکي ښیي. د البرتا پوهنتون څېړونکي وایي دا پروجیکټر د انسان د پوستکي لاندې د هغه هډوکي او نور غړي داسې شی لکه چې هیڅ پوستکی ونه لري. دا پروجیکټر پروجیکټ ډی آر نومیشي او لا په تجربوي پړاو کې دی. دا ټکنالوژي د بدن داخلي برخې د پخوانیو وسایلو خلاف ډېرې واضح ښیي. درې بودی سی ټي سکان یا ام آر آی هم د بدن داخل شي، خو دا پروجیکټر تر دغو دوو ټکنالوژیو د انسان د بدن منځ روند شي. په دې پروجیکټر کې ماورای بنفش کمرې نصب دي چې د بدن پر مهمو برخو ایښودل کیږي او ورڅخه عکس اخلي. ډی آر پروجیکټر سږي د وینو رګونه او نور غړي جلا جلا ډېر واضح شي. څېړونکي وایي چې دا پروجیکټر به د ناروغیو په معلومولو او تشخیصولو کې زیاته مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
کای محمد رسول بن یهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکا کوټ د سربند کلی نه په تماس کې يم. پس د سلامه افغانستان حکومت څخه غواړم چې زموږ په علاقه کې چې دا کوم کارونه شوی دي که پول دی او که دغه سرکونه دي دغه ګډوډ ډول باندې پراته دي او حکومت زموږ ولسونو ته سره د مور او د میرې سلوک کوي. حکومت څخه غواړو چې دا د جړی بابا پول موږ ته په اساسي او بنیادي ډول باندې جوړ کړي او د کامې پلو نه رانیولې تر کچړی پورې څه اندازه سرک پوخ لرو او د کچړی نه را پدې خوا د سربند نه پورې څه اندازه سرک کچل لرو. دا د موږ ته په اساسي ډول باندې جوړ کړو.
موز د ارستان ولسوالۍ د ارستان د رود بند د قرضې په وخت کې منظور شوی، خو متاسفه نه چې تر اوسه یې هیڅ کوم عملي اقدام نه دی شوی. د دې ولسوالۍ اوبه د رود او کاریزونو وچې شوي او د ځمکې لاندې اوبه هم نهایي حد ته رسېدلې چې راتلونکي کال به هیچ چا ته کار ورنه کړي او ټول خلک به کوچ او وار ته مجبوره کېږي. حال دا چې د نوموړي ولسوالۍ زراعت ټول د انارو باغونه دي چې هر کال د دې ولسوالۍ څخه په لسګونو زره تنه انار لاسته راځي. ولې د دې وچکالۍ او د حکومت نامتوجه حالت کې به ټول خلک د اوبو د نشوالي له کبله کوچ کوي. که دولت په کوچنیو بندونو او ډنډونو غم ونه خوري مخکې د خلکو له بارېدو څخه وروسته بیا کومه ګټه نه لري. چې باغونه وچ شي، خلک بار شي، بیا کومه نتیجه نه ورکوي. نور مې وخت نه ضایع کوم. وسلام.
کنداد ولایت خبرې درته کوم. د دې پراده پوسټ څخه بداوی څنګه راغلی یو چې د مټر اجازه راکړي اره پوسټ ته 1500 300 400 200 افغانۍ وایي در پراده درای کړي پراده دې چکا په بیا 200 300 اره پوسټ وایي نو د خپل مټر اجازه راکړي د ازادي رضوت مندا فایش ته دې د پراده ولایت خبرې مې کې ځل مې مشکل راځي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. دا د ازادی رادیو دریز نه دے.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو نور ګڼ پیغامونه راغونډ شوي دي. تاسو کولی شئ چې دا پروګرام واورئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2019 په ټول افغانستان کې خپرې شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. 4:30 دقیقې شوې. د خبرونو لنډیز له صالح محمد صالح څخه.
افغان حکومت د امریکا لخوا په تور لست کې د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په تور د شپږو کسانو د شاملولو هرکلی وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو شپږ تنه په افغانستان کې د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په تور د تروریستانو په لست کې شامل کړي دي. په ننګرهار ولایت کې یوه ډله دینی عالمانو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن موسسې پر دفتر وروستی برید د افغانستان د دشمنانو کار وباله. د چهارشنبې په ورځ په دې حمله کې د دې ادارې څلور کارکوونکي وژل شوي دي. د ننګرهار چارواکو د شلو په شاوخوا کې د کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز کې پر یوه جومات د دولت د وسلوالو مخالفانو د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله شپږ ماشومان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د مسلمانانو ضد هغو ویډیوګانو د بیا ټویټ کولو له کبله به بخښنه وغواړي چې پکې په اصل کې د بریتانیا د یوې شي اړخي افراطي ډلې مشر خبره کړې وه. جنوبي کوریا د میریانګ ښار په یوه روغتون کې د اورلګیدنې له کبله لږ تر لږه د 140 کسانو مړینه تایید کړې ده. رویټرز خبري اجنس راپور ورکړی چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو له بندیزونو په احتمالي سرغړونې د روسیې له بندرونو جاپان او جنوبي کوریا ته د ډبرو کاره صادر کړی دي. او په چک جمهوریت کې نن رای ورکوونکي د جمهوریت ریاست په دویم ځلې انتخاباته کې چې دوی ورځې به دوام کوي خپل رای کاروي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیله ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ مو تر ډیره د کندهار ولایت اوسیدونکو پر ستونزو غور کړی دی او شکایتونه مې راخېسته دي او د دوی پښتنې مې د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت سره شریک کړی دي. ډیر مننه کوم خوشبخت صاحب. د لمرنۍ اوریدونکو په باور چې د کندهار ولایت خاصه شکایت لري فساد اړوند دغه بل اوریدونکو به راوخلو بیا دواړو ته یو ځای جواب واستم. دم د فساد خبرې کې
السلام علیکم زیف مسلم کندهار ولایت
بله خوشبخت صاحب، د دې اواز مو هم واورید. د یم د پوسټو څخه شکایت کوي چې بعض وختونه د خلکو څخه پیسې اخلي او ستاسو جواب څه دی د اوریدونکو ته چې دغه شکایت کوي؟
اصلا فکر نه کوم چې دا ستونزې ټینګ ولري. دا
طبعا سیم د ستاس سیم د بری خو په دغه کچنه چې لکه دوی ویلې لمړی د ارغسان څخه چې موږ کوم ورور دغه خبره وکړه هیڅ په لار کې سیم د نشته هیڅ سیم نشته د کولای خپل احمالات او خیال ته ولاړ خپل مواد ان ته انتقال کی ورای وی هغه کتیل وی هغه هر څه چې خوراکي مواد وی پولیس په ټولې خدمتکار دي او په هره برخه کې دوی د خلکو سره مرسته کوي د هغوی امنیت یې خوندي کړی دی که بیا هم ستونزه وي د دغه غرونو که مشکل دا چې دوی واقعیت ولري موږ په کندهار ولایت مقام کې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون لرو چې مشر یې کندهار والي کې وي په هغه کې د امنیت قوماندانۍ او د ټولو امنیتي ارګانونو او قضایي او عدلي ارګانونو استازي او مسؤلین هلته برخه اخلي او د دوی ستونزې موږ څېړل کېږي هلته او که واقعیت ستونزه
بله ډېره مننه. چون همدغه موضوع د حوزو دې مسله وه یو شمېر نور ورونو هم دغسې د حوزو څخه شکایتونه کړي دي، دا به م واورو، بیا به ستاسو جواب بیا پر واخلو.
زه د کندهار ولایت د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ما د نورو پوځ چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې د میوان په ولسوالۍ کې دغه د پردا سړک باندې د میوان په شخصي سړک باندې چې کوم پوستي دي خلک بازار ته ځي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، پر لارې باندې پیسې او نور تکلیفات ورته رسېږي. کوم سړي چې د اسلام یا لنګوټه یا یو زره پرې ایښی وي هغه د مټر تعقیبي د هغه سره سخت ظلم کوي. زما د نور ټول چارواکو ته دغه غوښتنه ده چې دغه مسله حل کړي. وسلام.
بلې، السلام علیکم. زه کندهار ولایت سیمې ستاسو سره اړیکه نیولې ده. غوښتنه مې دا ده چې دا په کندهار کې کوم پولیس دي، دا څلورم او درېم او داخل د ښار پولیس دي، خلک ضروري دکانداران نشان اخلي، پیسې نه ورکوي، کم لیړې والا ولاړې، کم وریجې خرڅوي، کم چولې خرڅوي، کم خوراکي توکي خرڅوي، به اداره نشان پر اخلي، پیسې نه ورکوي. که کوم ورځ نمانیات توکي چې باید از ماشان مخوره دا داس دي پیسې راکوه، پیسې غوښتنه ځینې وکړي، خو بیا به هغه باندې بیا ضروري په چکه وي وجه لاسه د زه ځای نه دلته مه درېږه. دغه کارونه روان دي، په مسؤولو چارواکو ته مې قومندانانو پر سر چې مې کوم مشران دي دغه سره مې دا غوښتنه ده چې دا خواران غریبان د ورځې یو من وریجې خرڅوي، باقي 200 روپۍ دوی ته پاتېږي، هغه د 200 د 300 وریجې دا عسکر ځینې خوري، نو هغه ته بیا تاوان راړي. غوښتنه مې دا ده چې دغه خلک اصلاح شي، دا خلکو سره په زوره نو چان و نه خوري او کې بیا هم خوري پیسې ورکړي.
بله، خوشبخته د دوه اوریدونکو او سنما ورته تقریبا ورته استون زو بیا هم د اوزو ته خده پولیس څخه
بله د دې څنګه ما هو ته ورته ز بیا هم وایم چې دا څنګه کوچ نلري اصلا تبا څنګه دوی دا هغه د حل لپاره د پولیس خلکو کې د مجازاتو لړۍ استعمال ته او کسان چې د خلکو سره په درېمیت وي هغه پولیس هغه مجازات کوي چې مثالونه یې هم شته. او دغسې د ښار په منځ کې او د ولسوالۍ کې دغه ډول کړنې اصلا وجود نه لري. خو بیا هم زه نه وایم چې ستونزې به نه وي، ستونزې به وي خو په دومره کچه نه دي. بیا هم زه دا وایم چې که دغه ستونزې دوی ولري او واقعیت وي دوی دې په دې اړه کندهار ولایت مقام او یا هم امنیت قوماندانۍ ته مراجعه وکړي تر څو ممکن یې واورېدل شي. ستونزه به یې ډېر ژر، زه مطمئن یم تاسو دا ډېر کوم چې دا ستونزه به یې ډېر ژر حل شي. او د کوم ورور شوی چې د ولسوالۍ څخه موږ دا ځو چې موږ دورول کېږو، زه فکر نه کوم چې دوی دورول کېږي. دوی فقط په تلاشۍ باندې فکر کوم چې پافت کېږي به چې څوک چې راځي د ولسوالۍ څخه تاسو هم دلته حالات یو رقم او بله رقم وي، خو باید تلاشي ورکړي. نور دورېدنه د خلکو نه کېږي، پولیس همېشه د خلکو په خدمت کې دي. زموږ ټول امنیتي ځواکونه د همدغه خلکو د کورونو او د دوی د اولادونو څخه زموږ امنیتي ځواکونه جوړ دي. همدغه د دوی اولادونه د دوی ورونه او د دوی د فامیل غړي دي چې د پولیس شوي دي او امنیتي ځواکونو سره راغلي دي. دا نه د دوی رسمې خلک دي، نه د دې خلک دي چې د همدوی د کورنیو او د دوی د فامیل غړي دي او د دوی امنیت
بله. مننه خوشبخت صاحب. یو دوه نور اوریدونکي دي، دوی د بیکاری څخه شکایت کوي تر ډیره. د دوی دواړو اوازونه به پرله پسې واورو.
محمد جلیل عباس خیل لکندهار ولایت تاسو ته سلامونه احترامات او نیکی هیلی وړاندې کوم او رسول سلام دا پیغام د دې موجوده نظام چارواکو ته لرم چې هغه ځوانان چې په کچاکي لارو نور مملکتو ته ځي یا په دښتو کې د شرمخانو خوراک شي او یا په اوبو کې د مایانو خوراک شي د هغو مسؤلیت به ټول دوی په غاړه وي ځکه که چیرې دوی له فساد سره مبارزه وکړي او په خپله له فساد لاس په سر شي نو په خپل هېواد کې به د کار زمینه ورته مساعده شي. السلام علیکم.
زه سرور د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دولت نه مې هیله دا ده چې اقتصادي وضع ته خاصه پاملرنه وکړي، اقتصادي پرمختیايي پروژې پلي کړي، خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي، ځکه چې په هیواد کې ورځ تر بلې خلک د لوږې سره مخ کېږي. تاسو باور وکړئ نن زه په یو دکان کې ناست وم، تر رانیونکو په کران ډېر د دکان ته ودرېدل او په دې په کرانو کې داسې خلک وو چې د دوی د څېرې څخه دا څرګندېدل چې هېڅکله یې فکر نه دی کړی.
بله خوشبخت صاحب، د دې اوازونه مو واورېدل، ستاسو جواب غواړم په دې اړه.
دغه وو مشکل خو ټول افغانستان کې وو، د دې اواز کندهار کې نه دی. د بیکاری کچ افغانستان کې هم یو څه هغه د تشویش وړ موضوع ده چې نور خطر لري. خو په دې اړه د ملي وحدت حکومت او په خاص توګه په کندهار کې ولایتي اداره ډېرې جدي هڅې کوي تر څو خلکو ته کاری فرصتونه پیدا کړي او خلکو ته کارونه برابر کړي. په دې اړه د کندهار ولایتي ادارې ډېر کار هم کړی دی. موږ یو مثال ویلی شو چې د کار او ټولنیزو چارو آمریت د کار او ریاست د کار په آمریت کې موږ په سلګونو ځوانان خویندې او ورونه په مختلفو برخو کې مسلکي روزلې او ټولنې ته د خدمت په توګه وړاندې کړي دي. هغه ورونه چې کار او فکر نه وو زده په نجارۍ مستریتوب او خویندې د خامات او ګلدوزي په برخو کې روزل شوي دي او هغوی اوس خپل کار کوي چې د هغوی سره د ځینو موادو مرسته هم شوې ده تر څو هغوی په خپل کار کې استفاده ځینې وکړي. اوس هم ولایتي اداره او په خصوص توګه کندهار والي ډېره هڅه کوي او په دې اړه د مرکزي حکومت سره هم خبرې کړي دي. د بهرنیو معاشونو استازو هم په دې اړه دې خبرې کړي دي او لا هم اوس سره په خبرو بوخت دي تر څو دلته داسې پروژې عملي شي تر څو خلکو ته کار زمینه برابره شي او خلک په کار وګمارل شي. نو موږ هڅه کوو خو تر ډېره پورې دلته خلکو ته صدې تر د افغانستان په نورو هغو ولایتونو کې دلته خلکو ته د کار زمینه برابره ده، خلک دلته کار کوي. اوس د دغه ورځو څخه چې اوس دوی بېکار دي، غوښتنه مو دا ده چې افغان ځواکونه لیکو ته راشي او دلته دغه لیکو کې خپل ځانونه شامل کړي. له یوې خوا به یې هېواد ته خدمات کړي او له بلې خوا به دوی ته د کار زمینه برابر شوي. خو څه کم په ملکي برخه کې ولایتي اداره هڅه کوي تر څو دوی ته د مختلفو لارو د کار زمینه برابره کړي.
بله ډېره مننه کوم، دغه بل اورېدونکی به هم راوخو. بله
بلے السلام علیکم، میں محمد احمدی شائستہ کندہار نے اڑے کنے وجہ دا گران اور رزمن پسینا کے مکتب نہ نست مرغاڑ کے زمر پسینا کے مکتب نہ جوڑ کے او زمر ټول ماشومان به سواد باید لویان نه چې باید مرسته مکتبونه جوړ تر سره کړنه او کړنه کنه نه دا مشکل ساز مر پسې نه کې او دا مشکل خاصه په پیوان او لسالې کې دی. ډیر مننه تاسو د توجه څخه.
خوشبخت صاحب دغه بل اوریدونکو به روا خود د شکایت په مور بیا به دواړو ته جواب وایست.
من د افغانستان دی ولدي او رنجزې ملت په خاطر غواړم د ولادت فریاد جوار بیا تاسو غوړونه ته ورسوم. کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ کې د یوې تذکرې په سر 800 پاکستاني کالداري اخیستل کېږي. مظلوم او دربدر ملت مخکې د دې سهار تر ماښامه دوې ورځې روزانه د تذکرې لاسته راوړلو لپاره کوي. 800 کالداري وګټي بیا یې چارواکو ته ورکړي او یو جل تذکره لاسته راوړي. خلق په شخصي ملکیت مځکو باندې آبادي نشي کولای، ولې چې حکومت شل دیر یا 500 افغانۍ په غواړي. د انارو باغونه چې یو یا تر تل په 500 یا کالدارو باندې رانیسي او باغونه اوبه کوي، هغه دولتي چارواکي لانجران ورته راولي. د باغ مالک یا باغوان تاجر بې عزته
او وته کوي دا به داخل سي د انار پښ کول شروع او د لانجرانو باندې د کیږي سهار بیا مارکیټ ته اسي او خرڅوي مخالف ځواکونه په 15 کیلومتر کې قرار لري دي دا غنسي کولای چې وروز دي د خلکو عزت او ناموس په امن نه دی پاته د خدای په خاطر دغه مزور ملت فریاد شوک اوري په چا باندې وجاړي او څوک یې غور کوي والسلام
بله دغه دوه ورونو ته کته جواب وست
زه پر ستوندی په برخه کې بالکل مستند لرو مستو یو شمېر وسالي کې د ستوند د شونډي د کمښتنه مو مخې حالت د شونډي یو کمښت یې مامو په نسبت وسالي کې په ټول کې حالت شونډي ستا د شونډي یو هیڅ مشکل نشته بعضي مشکل چې موږ لرو هغه د کامیرو نه دی او دلته ولایتي ادارې او د قومي ریاست وزارت سره اړیکه کې ده راتلونکي کال لپاره پلان جوړ کړی دی نوی شونډي به په یو شمېر وسالي کې جوړ شي کامیرو نه دی جوړ شي او پوهنی ریاست هم دغه کال دغه تعلیمي کال د پیل بیا تر دا تعلیم کال تر پای چې موږ ګرمسیر څخه یو کندهار دلته به دوی نوي ښوونځي پرانیزي هغه بندې ښوونځي چې په ولسوالۍ کښې هغه به پرانیزي او دغه همدا اوس د پوهنی ریاست یو کمپاین روان دی چې ټولو ښوونځیو ته فرشونه ورکوي او سپینې تختې ورکوي د دغه ستونزې سره هلته ځینې ښوونځي مخ دی چې دغه ستونزې دي انشاءالله حل شي د کتابونو ستونزې لا مخکې حل شوې ده او لا هم دوی کوښښ کوي چې دغه ستونزې حل کړي د پاکستان د پاسپورټ په ریاست کښې دغه خبره هېڅ قابل د قبول نه ده قیمت یې معلوم دی د پاسپورټ دغه د هغه قیامت څخه یوه افغانۍ نه څوک بالابد اخیستلی شي او نه دلته د رشوت لپاره لار جوړېږي دلته د فساد لپاره لار نه جوړېږي یو سړی دي هلته هغه خپل بایومیټریک کوي خپله تذکره به یې تایید کړې وي او بایومیټریک وکړي بانک کښې پیسې په بانک کښې تحویلېږي نو بیا ستونزه هېڅ اصلا پیسېږي نه بېخي په دغه ځای کښې دغه یو بېځایه خبره ده او حقیقت هم نه لري
بلې ډېره مننه کوم دغه یو اخري ورور به مو واخلو چې شکایت د کډوالو په برخه کښې لري نو د دې ستونزه به یې پلا واورو
بلې السلام علیکم زه د شولیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم فیلحاله د کندهار ته ستا سره په تماس کښې یم زما پیغام دا دی چې موږ ته چې دلته خیمې راکول سي موږ د جنګو ته راغلي یو کډې ماله ته پاتې دي د غی خالي دوه لاسه دوی پښه راغلي موږ ته دې خیمې راکړي حکومت موږ دلته د سرپناه ځایونه نه لرو یوه کنډواله موږ ته نه پیدا کېږي موږ د حکومت څه دا هیله ده چې په دغو مجرو باندې سر وګرځوي یو د سرپناه ځای ور پیدا کړي او د خوراکي توکو یو کاروبار ور برابر کړي وسلام
کندهار ته په دې وروستیو کښې خورا ډېر کډوال راغلي دي او هغه د هلمند څخه راغلي دي د روزګان څخه او روزابل څخه او دلته موږ ولایتي ادارې او مرستندوی موساتو خورا ډېرې مرستې د دغه کډوالو سره کړي دي او لا هم کوي ورسره که تاسو مطبوعات وګورئ زموږ هلته دغه خبرونه چې دوی نشر کړي دي موږ په هر اونۍ کښې د زیات شمېر کدکتور چې موږ په اونۍ کښې د سلګونو کورنیو کډوالو سره د مختلفو ادارو لخوا مرستې کېږي زموږ د کډوالو چارو ریاست لخوا ورسره مرستې کېږي د طبیعي پېښو په وړاندې د مبارزې ریاست لخوا ورسره مرستې کېږي دغه ستونزه وجود به ولري خو موږ هم لا دغه تېر اونۍ کښې والد یو کمیټه د اضطراري کمیټې کښې ټولو مرستندویو ادارو او زموږ د کډوالو چارو ریاست او د طبیعي پېښو په وړاندې مبارزې ریاست ته هدایت وکړي ترڅو دوی پوره امادګي ونیسي او په داسې چې کومه طبیعي پېښه راځي دوی ورسره مرسته وکړي
بلې د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت بیا هم مننه کوم چې زموږ پروګرام ته راغلی او د اورېدونکو پوښتنې مو ځواب کړی مننه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو د کندهار د خلکو شکایتونه مو واوریدل اوس به له تبصرې پرته ستاسو نورې ستونزې هم واورو
الو السلام علیکم زما نوم عصمت الله ده د تل د ترب نه د مهاجرت ژوند تېروم زه د ازادۍ راتو ته ډېر سلامونه وایم چې د موږ پیغامونه نشر کوي او زه په مشرانو جرګې باندې غږ کوم په عبدالحدي مسلمیار باندې صاحب باندې زه غږ کوم چې د پارلمان غوندې تېروتنه نه کوي موږ افغانان یو د افغان کلمه به په تذکره کښې لیکل کېږي سنې دا ضرور دی دا ولیکل چې کندا ونه لیکل شو مونږه مهاجرونو په پاکستان کې به قبولي واخلو او افغانستان ته به بایکاټ اعلان کو. دا کلمه کوونه لیکل چې دا د اسلام کلمه دا ضرور مونږه هویت اصلي افغان یو او کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه دا ضرور مونږ مسلمان دا لیکل کیږي ضرور به لیکل کیږي. والسلام.
الو السلام علیکم. زه اسد الله عظیمی د غزنی ولایت څخه در سره په اړیکه کې ما د غزنی په ولایت کې ډیر سخت د امنی ده ډیر سخت بدالت ده. نه مسلین پنتونو ته تلای شي او نه متعلمین مکتبو ته. له تاسو ازادي راډیو کارکوونکو لوړ پوړو چارواکو نه مدا خواهش ده چې زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي. ډیر سخت بدالي ده. طالبان د غزنی شاوخوا نږدې ساحو ته راغلي دي. خلک نه پرېږدي چې هر مشکلات یې بس دغه موږ تاسو ته وایو او تاسو زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. کورمائش پښتنو کور را خراب کړی. زموږ کور تباه او برباد شو. زموږ کوچنیانو مشهد سری زموږ حکومت
السلام علیکم. وحاد تانایم لپکتیا چمکنیو څخه. دلته په چمکنیو کې دوه او درې ورځې مخکې یو دیوانډی محصول و چې زرګونه لکه تاوان یې کړی و. د خپل تاوان له کبله وتښتېده. نو هغه بې وزله هلک چې له سره یې روپۍ جمع کولې هغه یې له خاورو سره خاورې کړې. زه د پکتیا والي څخه غوښتنه کوم چې د یو دولتي بانک څنګه چمکنیو ولسوالۍ ته راوړي. هغه هلک چې څوک غواړي پیسې جمع کړي نو په بینک کې به یې جمع کړي. نو داسې پېښې او داسې ستونزو شاهدان به نه اوسو. نو زه څخه هیله کوم چې هغه کار
السلام علیکم. زه د پرا د ولایت نوم به درته وانخلم. د نامه خبر دا وکړو دلته دا پوډریان چې دي وروره دغه شاکیان چې دي بیخي به دغه تدیر شوي دي. حکومت خپله ورسره ناست دی. حکومت هم پیسې ورکوي. اوس یې بیرته څه مخکې زه به د پرارو راول جمپ سره بس کوډې لاسه جوړه کړې خپله دغه پولیس چې دی هغه کومندان لا پوښي چې دی او چې خپله خشي بالا پوډیان پر روان دي. نو دوی د خپل خشي په ازار باندې خشي دا نشه چې شړی مخنیوي او چې شړی وڅو او ور دي سره موږ دي په ازار ګټ لا ګان چې دي صابونه شو خراب دي. دا ساکن باید چې ورک شي خپل حکومت یې خشي نو دا نور څه خبر دي. موږ وکړه ما دا پیغام خپل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم. قدرتي امي راځي د پښتو روز ما دا پیغام دی. نن مو څه چار وخت دا موږ کله دې سړک سي دي راځي وخت دي چې راغلي چې نن جوړي
دا ولې نه جوړېږي؟ دا سړک باید چې جوړ شي، دا ښار ته نږدې ځای دی، باید چې جوړ شي، دا ښار ته ډېر نږدې پروت دی، دا سړک نه جوړ باید جوړ شوی دی. مایې سول څنګه نه کوي پیسې څوار راغلي دي سره غلا کې یا بلې خوا ته پیسې واړي، باید چې دا سړک اوس ډېر ښار ته نږدې دی. خبر دا تخیل تاریخي ځای دی او بل ما والي سره دا پوښتنه وکړه
نور جنایتونه هم سره کوي. دلته تر اوسه پورې دولت د دوی په اړه کوم جدي عکس العمل نه ده ښودلی. که دا شی دولت چوپ پاتې شي نو بدبختي به دا وي، راتلونکی نسل او راتلونکي خلک به د دوی څخه ستړي او ستومانه. مثلا
وعلیکم سلام وروره، ستا شکایت مو واورېدی. هیله ده چې چارواکي هم ستاسو او هم د نورو ټولو دوستانو ستونزو ته توجه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پامني وکړو، دا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د رغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. که په خپلو سیمو کې نورې ستونزې هم لري نو ازادي راډیو ته زنګ وهي او خپل پیغامونه راته پرېږدي. له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کرش خلا وسخو تکور را بهر شو خلا زمین راز نمی خبر شو خلا وسخو تکور را بهر شو خلا رکی بانتا تا شلو زمال لیا رکی بانتا تا شلو زمال لیا وی تیرا پیاد شیر